شود و پیامدهای ویرانگری به همراه خواهد داشت.
سلام استری مشیدا مخام او بجیدیس مقدمه خبرونی سیاتره برخه تاسو حق دی پروگرام تاسو غوښوي چې اوسه موږ سي په کیسه کوربه د پروگرام په څوشي بو کې د څلورو په تر کې وړاندې د دې ساتل خبرونه د هلند یو چارواکي ویلي یو ادی له پاکستان سره د رچو افغان خلکو د استولو په اړه کاریری موافقه خبر کوي. هلند رسنیو د یک شنبه پر سره پور کړی و چې د هلند حکومت پر دې خبر کوي چې آیا کولای شي پاکستان قانوني کړي چې رچوي پناه غوښتونکي مني کڅګه. وړاندې ویل شوي دي چې جرمني په دې وروستي کې له پاکستان سره موافقه وکړه چې کولای شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د دې وړاندې د سپیس چارواکو د افغان کډوال چې دوی خبره مهمه مانو د افغانستان تاسو ولې لدی مخکې جرمني هم په ورته عمل کې کوي شفقان کډوال چې دوی خبر چې دوی خبر مجرمینو افغانستان ته په یو چارټر الوتکې کې ستنه کړې و. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن دوشنبه د قانون پر تطبیق ټینګار وکړ چې له مخې پر سمې کې د ټولو ژوندیو شانو د عکسونو خپرول منع کیږي. د دغه وزارت ویاند ویلي چې دغه قانون به په تدریجي ډول عملي کیږي تا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هغه شرعي قانون چې له اسلام څخه د دوی د تعبیر پر اساس ولاړ دی پر تطبیق ټینګار کړی دی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام د فرانسې خبرې اژانس ته ویلي دغه قانون په ټول افغانستان د تطبیق وړ دی او په تدریجي ډول به پلی شي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یوه مرکز برید کړی چې راپورونه وایي لا هم دوام لري. د پولیسو چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه درې بریدګر او درې پولیس وژل شوي. په بنو کې د پولیسو یوه چارواکي د نن ښودله په شاد د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي وسلوالو د پولیسو په یوه مرکز برید کړی دی او له وسلوالو سره نښته لا هم دوام لري. د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی او افغان ابتالیان د درې اړخیزو سیالیو پایلو په توګه وطن دومان په کوربهتوب د پیل شوو درې اړخیزو سیالیو لړ کې نن دوشنبه افغان الف لوبډله وتوانېدله چې د عمان الف لوبډلې سره سیالي وکړي او ماتې ورکړي. ټاکل شوې چې سبا سهشنبه د افغان ابتالیانو او هانګ کانګ ترمنځ درې اړخیزه لوبلړۍ وشي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې ز خبرونه
سلامونه د افغانستان په واخه د مخم او بجو شه د ازادي راډیو تاسو د ازادي راډیو اونې خبرونه د زما حق د خبرونه ګوري چې په تخنیکی چارو کې را سره بهروز دلیری ملتیا کوي. د اکتوبر 11 نیټه ملګر ملتونو د ورځ د نجونو ماشومانو نړیوال ورځ په توګه هنومولې ده. دغه سازمان په 2013 کال کې د دسمبر په 19 په خپل عمومي اسمبلا کې د اکتوبر 11 د نجونو ماشومانو د نړیوال ورځ په توګه نومولې ده. هغه ویل دي چې د دې ورځې د مشخصولو او نمانس موخه له ماشومتوب آن تر پیغلتوب او تر هغې وروسته هم د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د نجونو د حقونو پیژندل او د دوی د حقونو مراتول دي. خو دا ورځ آیا په افغانستان کې نمانځل کیږي که نه؟ هلته نجونې څومره له دغو زده کړو او له خپلو حقونو څخه بې برخې دي؟ درې کلونه کېږي چې هلته په افغانستان کې نجونې نشي کولی چې ته شپږم ټولګي پورته درس وایي. آیا د دوی راتلونکي په تړاو تصامیم یا پرېکړې نیول شوي دي تر چې دغو نجونو په دغه درې کلونو کې پر دې باندې نه دي توانېدلي چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي؟ د دوی راتلونکي څه کېدلی شي؟ آیا دغه درې کال به جبران شي که نه شي؟ په افغانستان کې د نجونو هغه که وړې نجونې د هغه کې پېغلې نجونې دي یا هغه نجونې دي چې په وظایفو کې بوختې وي د هغوی د راتلونکي په تړاو باندې به تصامیم او پرېکړې څه وي؟ پر همدې موضوع نن په خپرونه کې به خپلو درنو میلمنو سره بحث ولرم. درنو لیدونکو او اورېدونکو تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې را سره ونډه واخلئ. له میرمنو مې ځانګړې تقاضا ده چې هغوی وشي کولی موږ سره په خپرونه کې برخه واخلي او د نجونو او د هغه وړو نجونو چې د 11 اکتوبر ورځ دوی لپاره نومول شوی ده د هغوی د حقونو په تړاو باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړي. په خپرونه کې را سره به هر یوه اغلې اوګیا میل د ښځو حقونو فعاله تر څنګ د ښځو د حقونو فعاله اغلی روګل افغان، مدني فعاله اغلی اوسنا روفي، او ورسره لشپګم ټولګي فارغه سنا صپی به موږ سره په خبرونه کې وي. له دوی سره به موږ خپل پښتنې شریکو او هغه موارد چې موږ نن غوښتي چې باید پرې بحث ولرو ترڅو په افغانستان کې د وړو نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې مؤثر تم شي، دوی سره به خپلې خبرونه ته دوام ورکړو. اوس موږ سره د ټلیفون پر کرښې د ښځو د حقونو فعاله او لیکوال اغلی اوګ امیل وصل شوی ده. سلامونه اغلی امیل، وخت مو په خیر. هیله ده چې ښه به وي. بحث به له تاسو پیل کړم. دا چې په افغانستان کې 11 د اکتوبر ورځ تیره شوې ده، هلته په افغانستان کې دغه ورځ څنګه تیره شوه؟ آیا د نجونو د حقونو په برخه کې چې دغه ورځ نومول شوې ده، له دې ورځې په افغانستان کې نمانځغونډه وشوه که نه؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته، خوږو اوریدونکو ته. باید ووایم چې 11 اکتوبر چې د نجونو د ورځ په نامه نومول شوې وه، متاسفانه یادونه مو نه شوه، چا یادم نه کړه، د چا په یادم نه و، اصلا په دې هکله چا بحث ونه کړه. یعنی څه سره له دې چې نجونې په دې دا د څلورم کال روان دي چې د خپل اساسي اسلامي حقونو نه مدني چې باید درلودی وي، او په دې عصر زمان کې ډېر زیات اړین وي، متاسفانه چې محرومې دي. او په هر رقم چې وي، یعنی اوس چې جنکۍ مکتب ته نه ځي، فکر کوم چې کال ماشومان غواړي مکتب ته لاړ شي، هغه به څوک په مکتب کې شامله نه شي، ځکه وایي دا نیمګړی تعلیم به دې څه په کار راځي. همدا اوس جنکۍ څلورم کې دي، پنځم کې دي او ششپګم ته ځي، د هغوی حالت، د هغوی روحیات دومره ناهیلې دي، دومره روحیات یې مات شوي دي چې وایي څه فایده مورې چې زه درس وایم، بیا نو خو بیا مې نه پرېږدي، بیا به څنګه کېږي؟ رنګارنګ سوالونه کوي د خپلو والدینو نه، او اندېښنې لري، ناهیلې دي، خپل راتلونکي ښه نه ګوري، ځکه چې دا کوم کسان چې اووم سنس ته تللي دي او بیا پاتې شوي دي، د دوی تحصیل نیمګړی شول، هغوی تاسو باور وکړي چې په افغانستان کې رنګارنګ روحي ناروغیو اته خودکشیګانې وشوې، نو ځینې خو که فامیلونه وتوانېدل د بهر نه په قانوني لارې، غیر قانوني لارې نږدې هیوادونو ته یا لرې ځایو ته لاړل، اما دا میلیونونه انسانان خو د دې توان هم نه لري، دا خو امکانات نه لري، غیر ناممکن ده چې دا ټول وطن لاړ شي او د یو ماشوم دپاره وکولی شي. او دونه خو فکر کوم په لرې پرتو سیمو کې خو بیا دا د جنکیو مکتبو ته خو دوی زیات اهمیت هم نه ورکوي، اصلا دونه چې هلک ته فکر کوي نجونو ته، هغه ورځ نه چې دا بیچاره پیدا کېږي او په خوشحالۍ نه څرګندېږي، او هغه په خوشحالۍ سره د هغه استقبال نه کېږي، همداسې چې کله ستر کېږي، کله د تعلیم د داخلي دوی دپاره هم دونه ښه زړه نه کوي، یعنی یو تعداد کم روښان فکر دي، هغوی خو بیا فرق کوي. اما په زمونږ په لورې پرتو سیمو کې، کلیو بانډو کې، په ولایتونو کې ډېری اصلا دغه دود دستور اوس که څه هم په دې شلو کلونو کې یو څه تغیرات راغلي، یو څه کار وشو، خو بیا هم دونه اړینې نه ګڼي چې د دوی باید مکتب ته لاړ شي. بس چې دا څه سر اوچت یو عمر پیغلتوب ته ورسېږي، زرې په داسې نه چې د دوی د
اغلی امیل، پر دې باندې به هم وغږیږو چې که انجونې له مکاتبو پاتې کېږي، همدا وړې انجونې نه شي کولی چې له شپږم ټولګي پورته د خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، بعد عواقب څه وي، د کورنیو غبرګون د دغو انجونو په مقابل کې څه کېدلی شي؟ پر دې خبرونه به هم البته په دې موضوع به هم تاسو سره بحث ادامه ورکړم. اوس هم ورزو د ښځو د حقونو فعاله اغلی اوسنا روفي هم موږ سره وصله شوې ده. سلامونه تاسو ته، په خیر راغلی خبرونه ته. اغلی روفي، انجونو اساسي حقونو په اړه باندې موږ تاسو غږیږو چې اساسي عوامل څه دي، ولې د انجونو د حقونو په برخه کې کار نه شوی، د خپل حقونو به برخه پاتې شوی دي؟
په دې برخه کې باید وایي چې متاسفانه په افغانستان کې کلونو کلونو راهیسې یو دودونه او یو هم د حکومتونو پالیسی داسې یو پالیسی نو چې واقعا د نجونو لپاره کار کړی اوسي او د دې شاید موږ ټولو تاسو یاست. څرنګه چې کله چې حکومت جمهوري حکومت په افغانستان کې حکم و دوی کولی شو چې په افغانستان کې په لری پرتی سیمه که مکتب آباد کری او اونجور مکتب تا و هزوی. متاسفانه په همه وقت که ول شوه یو چه دیره مکاتب خیالی دی، یعنی مکاتب آمار په وزارت معارف که منتشر که دل مگم اغم مکاتب طول خیالی و اوز هغه ده هغه مکاتب چه په خیالی دول په افغانستان که موجود و ده طول و تمخت امدا اینجونی او امدا ده افغانستان خزه تحملوی او د دې ستر عمل په افغانستان کې دودونه هم ده. سکه چې کله چې زه خپل کاپیسا ولایت لاړم هلته یو وړه نجلۍ چې شپږم ټولګی ته رسیدلې هغې نه ما پوښتنه وکړه چې اوس زده کړې دې به څه رقم ادامه ورکړي. البته هغه وخت جمهوریت وخت و، هغه په همغه جمهوریت وخت کې چې فضا مساعده و، ولې زه اجازه نه لرم چې شپږم نه پورته مکتب ته لاړ شم. ولې دلیل یې داده چې ما ته کورنۍ اجازه نه ورکوي او وایي چې لیسه مکتب تا نه لرې ده. که حکومت په اساسي ډول کاری کړی و نو داسې مکاتب جوړولی وای او فامیل ته یعنی فامیل سره مرسته کولی چې نجونې پرېږدي مکتب ته لاړ شي. او اوس چې د هغې وخت نه اساس وخت راغلی ده او نجونې اصلا اجازه نه لري، ټولې په همدې دو عمل کې خلاصه کیږي.
من نه بیا به هم بس که تاسو زن سره ولرو اوس هم د ښځو حقونو فعال اغلې روګل افغان مونږ سره وصل شوې ده. سلامونه اغلې افغان، ښه راغلاست خبرونه ته. تاسو سره به بحث ادامه ورکړم. هغه دا چې درې کال کېږي په افغانستان کې انجونې یوازې شپږم ټولګي فارغې کېدې نه شي کولای چې شپږم ټولګي پورته د خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. حال دا چې ولسم د اکتوبر هغه ورځ و چې هلته د وړو انجونو د حقونو او د هغوی د نوم باندې دغه ورځ استعمال شوې ده او تجلیلي په نړۍ کې. خو په افغانستان کې انجونې نشي کولای چې لشمګل ټولګي پورته د خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. دا څومره منفي تاثیر پرېږدي د دوی د زده کړو پر بهیر باندې؟ ځکه درې کاله زده کړو وروسته پاتې کېدل تر شپږم ټولګي پورې د دوی زده کړو رسول دا خورا ستونزمن کار نه دی، یا د دوی پر زده کړو باندې څومره اغېز کوي؟
اغلی احمدزی، زه تاسې ته، ستاسې اورېدونکو ته، ستاسې میلمنو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیر جالب مسله تاسو انتخاب کړی ده د بحث لپاره. افغانستان کې دننه معزلې فوق العاده ډیرې دي، اما د ښځو مسله پراس کې د دې معزلاتو قرار لري. دا یوازې په دې درې کاله کې نه، بلکې په اوږدو کې د تاریخ په تاسف سره دا معزله حکومتو او همدارنګه سیاسیونو او دارنګ احزابو ونه کولای سوای چې داسې خدمات ارزه کی چې دا خدمات کلی باندو ته، کلو ته، ولایاتو ته، لری پاته ولایاتو کلو ته دا پروګرام او کانسپت یا استراتیجی مدونه د کلو د خلکو د روشنګری د رون اندی لپاره عمیق او بنیادی کارونه وسی. د زموږ افغانی جامعه په اوږدو کې د تاریخ فیصدی د نیوی اضافه د سواد نه به بهره پاته و. یوازې شزه نه، بلکې نارینه هم شزه په جمع کې ټولنه. یوازې په لویو مراکزو کې څو ولایاتو کې د نجونو د دولسم د فارغانو او یا علي دارالمعلمینو او یا پوهنتونو امکانات وجود درلود د شزه نجونو ته، بلکه نور امکانات ورته محدود و. د دې لپاره مسؤلینو مسؤلیت نه واخیستی. فقط مهمه دا و چې کورنۍ څومره د دوی د د فهم آگاهی کچه چوم پا کم سطح ده ده هغه پا سطح خپل لونی هم اغا امکانات چی دولتی ورته آماده و کم لجو دیر پا یو ولایت که یو یا دوی لیسه ده انجونو ده تحصیلاتو لپاره اغا ده فامیلو پا اغا رون اندی او فهم آگاهی پوری تعلق دلو ده چه خپل انجلی کم طرف تور سوق و پشتیبانی کی نو پا جم کیز خپل خبری داسی را تولاولای سم چی ده افغانستان ده پار مسئولین سیاسیونو اساسی او بنیادی کارون او بنسطون ندیشی که ایشی همی اگه دیر ستی او دیر محدود و بنان اوس چی دادره کاله که طالبانی تفکر او فکر د خاص اسلام د برداشت او تعبیرو پا چوکات که راغلی دی لا هم زیاد پر دی مسئله باندی د شوزو دیر فشار راغلی دی راو سلسوی دی پر شوزو باندی باوجود چی چه چی پا مطبعات و پا رسانو که ویل کیجی مگر چه چی سره بیا پا خپل محیط که پا دنانه که دا افغانستان وینی تحصیلی تعلیمی دروازه ترلی دی مگر نور مسائل دم ردیر دا فهم او دا فکر لاندی ندی فوکسوی بلکه یوازی دروازه د تحصیل و د تعلیم دا چه کم ملحوظات وجود لری پا دی هم پاییج و کولایسو چی دا برداشتون هم خپل پا خبرو او خپل پا تحلیلو کراوڑو ولی دلتا دنجونو دا پارا پا خاص رول دا زوان قشل لپارا دنجونو لپارا فوق العاده دیر محدودیتون قواز سویدی مکاتب و لیسی و تعمیرونه پا دا مدرسهی مرکزونه جور کردی او پا دی که هم نسابونه نیدی معلوم چی پا دی مدرسو که چشی او تر کم نساب لاندی تدریس کیجی او کم خواته دا ځوان او د ماشوم او ځوانان په کوم طرف ته سوقول غواړي دا تعلیمي نصاب د دې څخه څه جوړول غواړي د کنټرول مرکز او منبع وجود نه لري بس آزاد لاس د طالبانو د مختلفو ګروپو تفکرات عملی جنبه نیولې ده او معلومه نه ده چې کمی خواته دوی روان دی کمی پالیسی لری در تعلیم و تربیه پاکل در سیاسی مسائل پاکل در ملت پاکل در ولس پاکل رانا استراتیجی معلومه نده بس هر چا چه خپل در سلیقو تفکر او برداشتو پا چوکات که چوکر لحقه کیجی در تستاسی ملمانی در موضوع در کلتور یا انانات یاد کړل کلتور او انانات هر څه تغییر پذیر دي مګر چې شرایط ترته آماده سي وخت چې مسئولین دا شرایط نه انسی آماده کولای طبعا موږ به د شپږم قرن او د تلسیم نو نسیمی پیری په چوکاټو کې پاتیږو بلکه
چون کار ندی ورته سوی ډیره زیاتمانه نه مننه درن نو لیدونکو اوریدونکو خبرونه کی را سره لا شپږم ټولګي و فارغ زکون کی هم شته چې له دوی څخه به وورو چې څومره دوی بد احساس درلودل شي په داسې شرایطو کې چې هر انجلی خپل ځان لپاره هیلې او ارمانونه لري تر څو خراتنوږي خپل ځان لپاره جوړ کړي بیا دوی چې شپږم ټولګي فارغي غواقه هیلې نیمګړې پات کی چې تر دولسم ټولګي پورې خپل زده کړې وکړي لا غیر ورسته لوړې زده کړې ولري د دوی احساس به څه وي را سره د تلیفون پر کرخه سنا جان صاحبي وصله ده چې دوی سره به هم مونږ خپل پښتون ته ادامه ورکړو او له دوی څخه به پښتو چې سنا جان کله چې شپږم ټولګي فارغي شوي یا زکر سخاله ریسوی څومره دغه موضوع وزورولې
سلام تاسو لیدون کاوریدون کته او ملمنوته
علیکم سلام مهرباني سنا جانی
زه کله چې د مکتب نه فارغېدل مې له شپږم صنف نه زه ډېره اوس اورېدلم ځکه چې موږ نور نه شو کولی چې مکتب ته لاړ شو. حتی ما او صنفیانو مې کله چې له شپږم صنف نه فارغېدلو موږ حتی وژړل ځکه چې د ښوونځي دروازې زموږ پر مخ بندې شولې او موږ نه شو کولی چې ښوونځي ته لاړ شو.
بله بله، اوس په شپږم ټولګي کې به تاسو کولای شئ چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړئ یا لاړ شئ ښوونځیو ته. دا چې اوس له زده کړو لرې پاتې سوي څومره ستا پر روان باندې اغیز کړی دی؟ ځکه دا د هرې زده کوونکي ارمان دی چې هغه وشي کله خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او یو په ښې فضا کې دوی درس دی وایي. ستاسو پر روان باندې مخصوصا څومره تاثیر کړی دی؟
زما پر روان باندې یا ذهن باندې دا تر ډېر تاثیر کړی دی ځکه چې موږ نشو کولی چې مکتب ته لاړ شو. ما هیله درلوده چې به زه په راتلونکي کې ډاکټره شم. زه تل همدې فکر کوم چې ما ته آیا مکتبونه به شروع شي یا نه، زه به خپلې هیلې ته ورسېږم، یعنی به مکتبونه شروع شي.
بله، اوس چې تاسو په کور کې هستئ په کومو کارونو باندې بوختي هستئ؟
زه اوس کورس ته ځم چې کله کورس نه شم مدرسې ته ځم. نور په کور کې خپل د مکتب کتابونه مطالعه کوم او نور کوم مصروفیت نه لرم.
بله بله، سنه جان بیا به هم خبرونه کې تاسو زره خپل پښتون ته ادامه ورکړم چې څه ارمانونه دي یا د راتلونکي لپاره څه پلانونه لري په داسې شرایطو کې چې هلته مکاتب او ښوونځي باندې تاسو تر شپږم ټولګي پورې درس ویل دی. پر دې موضوع به هم تاسو سره خبرې وکړم. اغلی امیل، ډېر شمېر مواردو ته په نننۍ خبرونه کې اشاره شوې ده که موږ تاسو راوګرځېږو د همدغو نجونو پر زده کړیز بهیر باندې وغږېږو. ډېر شمېر نجونې دي چې دوی په کورونو ناستې دي، هغوی له دولسم ټولګي څخه فارغې سوي نه دي. موږ یوازې ډېرې محدودې نجونې په دغه دوه درې کلونو کې درلودلې چې هغې له دولسم ټولګي څخه فارغې سوي. که په همدغه شکل روان اوسېږو د نجونو برخلیک، د نجونو راتلونکی به څه کېږي؟ ځکه یوازې اوس تر شپږم ټولګي پورې نجونې کولی شي چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
متاسفانه تعلیم داسې نه ده که څو کاله ځان راشي یا څه وخت ځان راشي او دا به وکولی شي خپل هغه نورمال حالت ته بیا مخه وکړي. داسې نه ده که په تعلیم کې ځان راشي دومره لوی نقصان دی. حتی یو هفته، یو ورځ، یو میاشت، دا خو مسلسل دا د څلورم کال بیا خوستن جنکو دپاره په دې افغاني ټولنه کې نو ډېر زیات سخته ده. او دا فکر کوم کله چې د دوی عمرونه شپږم صنف کې چې دي طبعاً دا زی دولس کلنه یو څو کاله نور پکې واچوو نو چې دا پیغله شي خو به په دې ټولنه کې چې ناوړه رواجونه او دودونه حاکم وي البته په اکثریت ځای کې په لږ ځای کې که دا خبرې نه وي په اکثریت نفوس د افغانستان کې په مختلفو قومونو کې دا ده چې جلکۍ یا کس خوښی وي که نه وي بس میړه ته یې ورکوي. او کله چې هغې کور ته لاړ شي نو هغه کور کې خو بیا نو دا د ماشوم خاوند نه شي یا جنجالونه وي یا هغه فامیل اصلا نو نه غواړي. دوی دا فرصت بیا بالکل له لاسه ورکوي او دا په خپل هم داسې شرایط لاسو ګریوان دی چې بیا که څومره هم وغواړي بیا نشي کولی بیا هغه مکتب ته ادامه ورکړي او بیا هغه نه وروسته چې دا لیک لوستې زده کړه یعنی دولسم صنف خو هغه دوره ده چې دوی فقط سواد زده کوي. دوی هغه واقعیت ترلاسه کوي چې بیا کله اختصاصي رشتې ته رسېږي هغوی کولی شي په هغه برخه کې متخصصین شي خپل یو برخه کې هغه ایله چې لري هغې ته ورسېږي په هغه کې ځان مخکې کړي او علم پوهه پکې ترلاسه کړي خپل ځان دپاره، خپل ټولنې دپاره، کورنۍ دپاره، هېواد دپاره البته وکولی شي کار وکړي. او هر انسان، هره پیغله، هره جلکۍ د دې وطن په زړه کې یو عالم، یو جهان هیلې امیدونه ما یادېږي چې په هغه سنونه کې وو موږ خپل راتلونکي دپاره به څه خوبونه اورېدل. ته د دنیا هغه کسان چې کوم مسلکونو کې کار کوو مونږ به هغه هوسېدلو چې یا به دا برخه ټاکو یا به په دې لاره ځي. هغه بیږي د علم پوهې د تعلیم دغه مراحل چې مونږ ترسره نه کړو او دغه تعلیم امکانات نه وي مثلا په دا نیمګړی شي، ناممکنه ده چې دوی خپل هیلو ته ورسېږي. ځکه هغه کسان دپاره، هغه جینکوی دپاره چې په دنیا کې دغه شرایط آماده دي، هغوی خپل هغه د فکري بلوغ ته رسېدلي دي چې دا د علم د لارې نه خپل هغه لاسته راوړنې چې نارینه یې کولی شي ښځې د پام وړ لاسته راوړنې لري، او هغوی په ټولنه کې خپل حق او مسؤلیت ګڼي چې مونږ اوس د دې وړتیا لرو، د دې توانایي لرو چې خپلو ورونو سره یو ځای د خپل هیوادونو د پرمختګ دپاره لاسونه ورکړو، کار وکړو او خپل اولادونه وروزو. هغه ښځه چې تعلیم یې کړی، لکه یوه ښځه یوه قبیله تعلیم یافته شوي، دا څېړنه شوې چې شپږ نسله کولی شي باسواده کړي. نو کله چې یو نارینه باسواده کېږي، هغه خو یو کس دی، مګر دغه یوه ښځه په کور کې خپل اولاد کولی شي تعلیم یافته کړي، ځکه هغه د علم په مزایا باندې پوهېږي. هغه هېڅکله د دې طرفدار نه ده چې اولاد یې مکتب ته لاړ نه شي او اولاد یې ښه تعلیم ترلاسه نه کړي او ښه یو ځای ته ونه رسېږي. هغه نو کله چې دا فرصت ترنه اخیستل کېږي، نو ته فکر وکړه چې راتلونکي نسل کې دا ځایونه چې بیا افغانستان کې د ښځو حضور ډېر اړین دی، هغه بیا به څنګه هغه تشه ډکېږي. نن خو مونږ دا نه محسوسوو، ځکه خو یو څه شته دي چې یو رقم نه په یو رقم دغه تشه ډکېږي. د تیر وختونو کې چې فرصت مساعد و او جینکۍ وکولی شي چې ځانونه ورسوي ښځې دپاره، دا فرصت و. او په راتلونکي کې داسې یو دور به راشي چې هغه به هېڅکله جبران نه شي. هلته به نه ډاکټر وي ښځه، نه به معلم وي، نه به هغه ځایونو کې چې ضروري ده چې باید ښځې وي. مثلا د پاسپورټ په هغه ځای کې چې هغه ورځ مونږ تللي وو، ښځې د ښځو برخه جدا وه او ښځې به د ښځو بایومیټریک دا شیان کو. یوه ښځې همدسته وکتل، ویلې داسې وخت به راشي که دا ښځې نه وي نو مونږ دپاره به څوک خدمت کړي، بیا به نو مونږ نارینه ته به مخ کېږو چې دا کار به هغوی وکړي مونږ ته. نو خبره دلته ده چې دا یوه اسلامي ټولنه ده، په دې کې هر وخت یعنی ښځې د ښځو دپاره یې کومکونه کړي دي، د نارینهو دپاره نارینه ده مجبور شوي دي. اما په ځینو ځایونو کې داسې ضرور ده چې باید ښځې دپاره کومک وکړي، ځکه یو ښځه یو ښځه ډېر قدر کولی شي. هغه په ډېر آسانۍ سره په ډېر ډاډه زړه خپل هر څه یو ښځې ته ویلی شي تر هغو چې یو نارینه ته ووایي.
بله،
نو زه فکر کوم چې ډېر ظلم شوی دی او دا به هېڅکله جبران نه شي. دا ډېر د درد خبره ده. دې سره سیاسي چلند، تعلیم سره، بیا د جنکیو تعلیم سره، حتی اوس د نارینهو د هلکانو تعلیم هم کیفیت ډېر خراب شوی دی، ډېر بل لوري ته روان دی. او حیران پاتې چې راتلونکي به څه کوي. هغه هېوادونه ډېر نیکمرغه دي چې هغوی د تعلیم په سیستم باندې خپل ټول امکانات تمرکز کوي، هغه ټولنه ډېره خوشبخته ټولنه وي، لکه جاپان، لکه دا نور هېوادونه چې پرمختګ کړی دي. نو هغوی ټول فکر، ټول امکانات په دې تعلیم باندې مصرف کړي دي. هغوی حتی د هغوی ضروریات سره احتیاط کوي چې یو ماشوم ته حتی د جنګ خبرې ونه شي، ځکه چې بیا دا یو جنګي سړی راځي، ځکه چې دا یو عقدوي سړی راځي، ځکه دا د سره دا رقم شرایط ورته آماده کوي چې دا په راتلونکي کې یو ملي انسان وي، خپل د وطن ګټې ورته مهم وي، انسان سره محبت وکړي، یو بل سره دوی تحمل وکړي، یو بل سره باید گذشت ولري، صبور انسانان وي، ابتکار عمل ولري، خپل دا هنرمند مغز په کار واچوي. متاسفانه دا شیان په دې وطن کې چسلن لیدل کېږي نه، ورځ تر بلې دغه سیستم داسې یو بیراه لور ته روان دی، سړی حیران پاتې کېږي.
مننه، ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو او اوریدونکو، سفرزو خپل اوریدونکو ته چې دویم کولی سي موږ سره اړیکه ونیسي، زموږ شمیرې له دوی سره شته چې د دوی شمیرو پر اساس باندې موږ سره دوی اړیکه ونیسي. که اوریدونکو ولرو همکارانو شته چې موږ اړیکه راواخلو. بله، درنو اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې پر نننۍ موضوع خپل نظر موږ سره شریک کړئ. اغلی افغان، یو مسله چې دلته یاد شوې ده، مسایل باندې خو موږ تاسو ډیر زیات بحث درلود، که انجونې له مکاتب وروسته پات کیږي، له خپل حقونو وروسته پات کیږي، له کورنۍ اړخه که پرې وغږېږو، د دوی پر ژوند باندې څه اغېز درلودلی شي؟ کورنۍ به د دوی په مقابل کې څه غبرګون درلودلی شي؟ ځکه په افغاني ټولنه کې که ونجونه یو جلی په کور کې پات کېږي، زده کړې نه کوي، کوم مصرفیت ورته ونه لري، د کورنۍ غبرګون تاسو ته معلوم دي، کورنۍ به بیا څه غبرګون ښکاره کړي د دغو نجونو په مقابل کې؟
یو ځل بیا سلامونه. مهمه دا ده چې د اقتصادی بنسټونه،
بله
زما آواز لري؟
مهرباني، شته د آواز مو؟
د اقتصادی بنسټونه د په سیاسي لحاظ، په دولتي لحاظ، د هغو جملې څخه یو کورنۍ سیاسي د کورنۍ اقتصادي بنسټ هم دی. څه وخت چې کورنۍ اقتصادي بنسټ ویجاړ وي، خراب وي، او د یو نارینه په لاس کې وي چې هغه هم زموږ په اسلامي جامعه کې چې اوس بیا طالبان په دې څلور کاله څخه کم راغلي دي، هر د دې په واس کې چې تعلیم، تحصیل او نور اړخو ته ټولنې توجه وسي، دلته یو د نساء د سورې دریمه آیا چې د څلور نکاو تړل دي، هغه ته ډېر پاملرنه شوې ده، د دې په واسه کې چې د اولاد تربیت، د کورنۍ اقتصاد، واحد یو واحد کورنۍ ارتباط چې هغه یو ښځه او یو نارینه عقد دی چې دغه محصول د دوی بچان کېږي، هغه ته توجه وسي، د تعلیم او تربیه او د اقتصاد لوړ که تلاشونه وسی، د کورنۍ دې ته توجه سوې ده چې دا د اسلام ماته څو نکاوي جایز کړي دي، په اخر طرف ته روان دي. دا چې د کورنۍ پر لور څه تاثیر لري، د کورنۍ پر ښځه څه تاثیر لري، داسې تفکر، داسې برداشتونه، داسې روایتونه طبعاً امی پر روانی، امی معنوی او مادی تاثیرات
اوس. اغلی افغان، بیا دغه ډول پریکړې، دغه ډول محدودیتونه چې په انجونو وضع کېږي، دا کورنۍ څومره دې ته اړ کوي چې انجونې په کوچني سن کې ودونو ته اړ وباسي او بالاخره د هغوی د ودولو تصمیم ونیسي؟
زه فکر کوم چې د طالبان پالیسي هم همدا ده. دوی د هغه شپږمی پیړۍ هغه تفکر چې هغه وخت بل امکانات وجود نه درلودي، دوی راځي په یوویشتمه پیړۍ کې هغه تطبیقول غواړي، پر ځانو د نارینه په صفت تطبیقول غواړي، مګر بیا د ټکنالوژي او د مختتک د ټوله ټکنالوژي بیا دوی استعمالوي، هغه بیا حرام نه بولي، مباح نه بولي، مګر یوازې د ښځې په مسله کې دوی هر هغه څه چې په شپږمه پیړۍ کې د هغه جامعې د هغه شاپات ټولنې د جاهلیت د ټولنې په دوره کې حکم سوی دی، د حل لارې ورته پیدا سوی دی. دوی په یوویشتمې پیړۍ کې هغه د حل لارې دلته مخته بیایي، یعنی هیڅ تغیر په یو زر څلور سوه کال کې دی نه ویني. مهمه دا ده چې دا طبعا پر د ښځې پر رویه باندې د هغه عصر و زمان مقتضیات او تقاضاوي طبعا در اول زده شوزی پاسیفات پر ما چیزه ولی باید داسی یو نانزکه یم چی هر سوک پا هر دوران و پا هر دوره که یوازی ما تای توجه ده چیزه سنگ تر ظلم لاندی که دلائیسم زه سنگ ده بلچا تر امرو نهی باید پر زان قبولی کما زه سونه باید ده بل در تاثیر لاندی واسم، یعنی پا خاص دول ده نارینا تر تاثیر لاندی واسم، خپل حق حقوق او خپل نظر نسم سرگنده ولی بلکی متوجه با دیتا ایم چی ما تا ده طولین نارینا سوایی چه وزکیی نو طبعا هم پروان باندې هم تاثیر کولای سي، هم پر معنوياتو او پر مادياتو باندې په هر لحاظ باندې ښځه تر تاثیر لاندې او د دې هغه خپل هویت او خپل شتون تر سوال لاندې کوي چې آیا زه هم په عقیدوي شکل زه کوم انسان یم که نه یم، او یا په انساني هویت تر سوالان دی راوی چې زه آیا د بشر د حقوقو په حقوقي چوکاټ کې زه مؤمنه ښځه هم راتلای سم که نه سم راتلای، بنا د خپل فرصتي د خپل قداده د خپل پر روانو تاثیر کول دي. په دې خاطر تاسو وینئ په افغانستان کې مرګ د ښځو ځان وژنه د تاوتریخوالي د ټول مسایل په ټولنه کې بدبختانه رویه د مړه جامعه کداسې ووایم.
بله ډېره زیاته مننه اغلی افغان، مننه کوم. درنو لیدونکو وریدونکو، اوسم ورزو د تلیفون پر کرخه زمونږ وریدونکو موږ سره وصل شوی دي. د دوی نظریات به د نننۍ موضوع تر باندې وورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
الو السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
سلامونه نیکه هله احمد زی خورتا ته ملمنو ته او ټول وریدونکو ته د ازادي کوم ته وړاندې کوم.
مهرباني، نظر لری پښتنه لری شریکولای سي.
نظر خو بزه تلور موضوعګان تاسو ته وایم. البته من همیشه د پیسو په مقابل کې د خزي خوشی ته نه دی کتلی، هغه مو د یو مال پر رقم یا زړه سړی ته او یا مو داسې سړی ته ورکړي چې د هغې خزي مساوات نه وي. البته اسلام هم د مساوات خبره کړې ده. دوهم، میراث د خزي خپل حق دی، د هغې نه مو انکار کړی دی او که ورکړی مو دی ډېر په لانجو باندې. دریم، خپله تعلیم نه کوو، بیا د مشکل په وخت کې زنانه ډاکټرې ته واسطې لټوو. دریم، څلورم، خپله په نورو ملکو بد وایو چې بیا کله یو مالداره سړی د خارج ملک نه راشي نو په میمنخانه کې به د خپل قریبانو نه نور خلک ډېر زیات وي. نو دغه زما نظرونه د تاسو سره شریک کړو، نور ښه وخت درته غواړم په مخه مخاله.
مننه، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم موږ سره د تلیفون پر کرخه شته، له دوی څخه به مو پوښتو چې دوی زموږ د نننۍ موضوع په اړه باندې څه نظر او څه پوښتنې لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
وعلیکم السلام احمد زی خور، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. له هغه تعالی مخورجان د هلمند ولایت څخه،
مهرباني.
مننه، سلام ملمنو ته. ما خورجان له کده خوندې اشاره وته وکړه چې مثال په کم سن کې د خوندې وزیر احمد زی خور په دا غواړم خپل نظر سره شریک کړم. خبره ده چې د اسلامي امارات پر اساس سره خورجانې کزنې بندیزونه لګیدلې دي پر خوند باندې، لکه مثال د خبرې د پانتونو ده، دغه مثال څنګه پانتونونه باندې شوی دي. نو خورجانې دغه سي پرمخته هم راغلي دي. ګورې مخکې موږ وکتل په تیر حکومت کې خورجانې د میراث حق خوند ته نه وکړ، چې د اسلامي امارات پر اساس سره الحمدلله د میراث حق اوس هیڅ وخت نه ځینې اخته دي، خپل حق او حقوق ورسېږي. همداسې یو سړی به راولا په خورجانې قتل به وکړي قرباني به یا لور و یا د خور و. د نیکه مرغه د اسلامي امارت ته راتګ سره خورجانې هغه بدبختي د منځه تللي دي. بعد موږ هغه پرمختګونه هم د نظر سره ونه کړو. خورجانې نظر هغه هم مثال د خبرې داسې دغه نظرونه شریک نه کړو. خورجانې منفي داسې نظر باید چې خورجانې په رسنۍ کې سړی شریک وي چې هغه حقایق مثال د خبرې وایي. او پاتې شو د کم سیند د خورجانې د کم سیند ودونه خو دلته د ازمیر په منډیکه کې هم ډېر دي. نو د بعد مرغه باید وایمه چې دغه ډېرې بدې پیل لري. څوک هم فکر وکړي خپل کوچنۍ لور مثال د خبرې د دیرلسو کالو څوارلسو کالو نجلۍ ډېر اولاس د پیسو په مقابل کې د شپېتو کالو د اویا کالو سړي ته ورکړي. دا یو ظلم دی مثال د خبرې د خپل لور او د خپل خور سره. نو زما دغه د خون څخه یو غوښتنه ده چې مثال د خبرې سره کم کولی شي چې دا خلک پوکو په دغه مثال دغه تهواته و چې دا په کم سیند کې دا ودونه خورجانې کم شي.
بله مننه، ډېره زیاته مننه، ښه وخت ولري. تاسو زمونږ د اوریدونکو نظریات اوریدل چې زمونږ د نننۍ موضوع په اړه موږ سره خپل نظریات شریک کړل. ولې دې سره ورزو د نړیوالو پر مسؤلیتونو باندې به هم وګیو کته زمونږ اوریدونکو خپل نظریات په دې برخه کې شریک کړل. ور به شو خپل ملمنو سره به هم دغه موضوع باندې لکسنورم باس وکړو چې رښتیا هم که په کم عمر کې انجونې ودی کې دوی سره به نور کورنۍ ته تر خپل څومره ډیر دل شي دوی د ژوند تر خپل په برخه کې دا څومره یو بل لار پرانیستلې سي. دا بل اغلی وفي پختنه وکړه مغلی رو وفي رختم که په کوم عمر کې جنې و دي دلته بیا کورنۍ ته تل خلاص مر سره ډیریږي.
بیا سلام، په دې برخه کې باید وای چې کله چې جنونه په وړې سنونه و دي دوی لپاره یوازې د خپل کورنۍ پلار کورنۍ نه بلکې د غوي بل کورنۍ زین وخت البته ډیرای وخت باندې ظلم وسیږي ځکه دوی په وړې سنونه اوسي او په وړې سن دوی نه پیږي چې هم دغه کور کار یا مسؤلیت څه رقم واخلي څه رقم مخته ایسي او متاسفانه دوی باندې ظلم ډیریږي او همدارنګه دوی ته مدیریت کول د یو لوی کورنۍ ډیر ستونزمنه وي ځکه چې موږ په افغانستان کې ګورو په افغانستان کې ډیری فامیلونه د لس نفره یا کینم ډیر فامیلو سیږي او په دې اساس یو انجلۍ چې درې دیارلس کلنه یا شپاړس کلنه یا اتلس کلنه اوسي دوی لپاره د یو لوی کورنۍ مدیریت ډیر مشکل دی او همدارنګه دوی باندې ظلم ډیر اوسي ځکه چې منجونې په وړې سن خپل اول نه پوهیږي چې په کوم کورنۍ کې راغلی دی څه لپاره تللی دی او څه لپاره باید کار وکړي او دې لپاره د پلارنۍ کورنۍ او همدارنګه د دې بلخوا کورنۍ دواړه بایس کېږي چې نجونې خپله ضعیف احساس کړي او نشي کولی چې خپل کارونه مخ ته وړي. په افغانستان کې په ډیری ولایت کې داسې قضیې شته او همدارنګه په افغانستان کې د کاپیسا ولایت په تګاب کې نجونې په ډیر وړې سن ودیږي او د هغوی دود بلل کېږي که نجونې په همغه سن چې اسلام ورته تعین کړی دی په هغه سن ونه رسیږي یا په همغه سن دوی رسیږي کورنۍ ورته وایي چې هغه سن تا لپاره ډیر لوی دی ته باید په همدغه وړې سن باید ودی شي. په وړه سن دا باید خپله کورنۍ زموږ دودونه خپل زموږ دین اجازه نه ده ورکړی چې نجونې په وړې سن ودی شي او دا باید کورنۍ درک کړي چې وړې سن باندې واده کول د یو نجلۍ ډیر ستونزې هغې ته خلقوي او یوازې د کورنۍ ستونزې نه دی بلکې ټولنه ته هم دوی ضربه وکړي ځکه یو وړه نجلۍ نه پوهیږي چې خپل اولاد څه رقم سره رقم ورته تعلیم وکړي څه رقم هغوی ته درس ورکړي ځکه خپله یو وړه نجلۍ ده یو سن نه وړکی دی نو په ټولنه کې هم دا زیانمن خپله زیانمن کېږي او د هغې کورنۍ همدارنګه ټولنه زیانمن کېږي. ځینې وخت داسې تصور کېږي چې دا یوازې یو کورنۍ دی او د هغې نتیجه یا د هغې مثلا یو تصمیم ټولنه ته کوم ضرر نه رسیږي مګر دا باید موږ قبول کړو چې یوازې یو ټولنه نه بلکې ټول هیواد لپاره دا هم ستونزمنه خبره ده.
مننه. را سره په خبرونه کې زمونږ مستکون کې اغلی صنعت په یم وصله پاتې شو د لوی دوی څخه به پښتو زمونږ بحث به اتمنه اوریدلې چې کله ل زکر انجینې پاتې کیږي بیا د کورونو نظریات د ټولنې نظریات دوی په مقابل کې څه کېدلی شي دا چې تاپې و خپل زکون کو نور هم سنفیان سره په تماس کې پاتې شو د کنه پر دې موضوع ور سره وغږیږو. سنه جانې تاسو سره نور هم سنفیان دې په تماس کې دی ته ور سره خبرې کوي چې اغه یې څه وی کله شپږم ټولګي فارغې شوې دي کورنۍ یا دوی خپل په کوم فکر کې دي دا څه کوم نظریات تاسو سره شریک سي خپل هم سنفین او هغه نجونې چې تاسو سره په ټولګي کې وي.
نو زه خپل هم سنفین سره هم ما سره خپل هم سنفین هم مدرسه کې دی او ځینی په کور کې را سره دي هغه هم زما په شان په کور ناشته دي ځینی کور سره دي او مدرسو ته دي خو زما په شان په کور ناشته دي او ډیر خفه دي د دې په اړه چې مکتبونه بند دي او نشي کولای چې مکتبونه تلاړ شي.
bale بسره جان وړاندې دی ویل چې هله دې درلوده چې ډاکټر شي او ته برخه کې ته باید لوړې زده کړې ولري دغه راتلونکي لپاره دی دغه هیله لپاره دی چې تا غوښتل باید ډاکټر شي فعلاً په کور کې څه کوي هم د خپل نارمل زده کړو ته د امر کړی دی په کور کې ته مطالعه کوي کنه دغه هیله په تړاو باندې او څومره امیدوار چې ورځ به وشي چې ته اوس کولای چې خپل زده کړو ته د امر کړو دغه کوم برخه چې ته غواړې په کې زده کړو کړې لوړې زده کړو په کې وکړي بل اخر ته به توابت ته ورسیږي.
هو زه کورس ته زما د ووم سنف کتابونه را سره په کور کې شته هغه مطالعه کوم دا غي نه د مکتب کتابونه نه غیر نور کتابونه را سره شته هغه مطالعه کوم او نور کتابونه را سره شته هغه مطالعه کوم او هیله مې ده چې ډاکټر راشم.
ډیر ښه بیا به هم تاسو سره خپل خبر ته ادامه ورکوم خدای دې کوي چې خپل هیله ته ورسیږي. درنو لیدونکو اوریدونکو د تلیفون پر کرخه بیا هم زموږ اوریدونکو شته چې د نننې موضوع په اړه باندې غواړي چې موږ سره خپل نظریات ته خپل پښتنو ته ادامه ورکړي. سلامونه وخت مو بخیر مهرباني. بل مهرباني.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام مهربانی.
چې په خیم د زابل ولایت د شاجول ولسوالۍ څخه سره په اړیکه یم او زه ستاسو د یمې اوریدونکی.
بله بله.
او تلیفون کوم کوم موږ روسیا هم د افغانستان په میرمنو باندې ډیر دی شو موږ په ټول خبرونه کې دا وایي چې باید د دې پر مخ د تعلیم پروسه باید خلاص شي او جاری شي او دوی ته باید پوهنتونونه او مکاتب خلاص شي خو البته طالبانو وعده کړې ده ولو که دا یې څه وځنډېده بیا هم امید شته نه امیدي نه ده ښه امید ښه ده خدای دې وکړي نو دا یو مهم پرابلم ده او نور لکه غربي نړۍ چې وایي په افغانستان کې ښځو په ویدي دا یو مشکل شته دا هیڅوک پر دې بیان دی باید پر دې حقیقت سترګې پښې نه کړي نور ښځې په کارو کې اوس هم شته په وزارتو کې شته په ریاستو کې شته په نورو داسې طبي مراکزو کې شته او دوی کارونه هم کوي په پولیسو کې هم شته خو البته غربیان یو څه منفي شان په ګوته نیسي او هغه راپورته کوي یا مثبتات نه راپورته کوي او د میراث حق اسلامي امارت ته دی ثابت کړی دی چې باید میراث ورکړي او په بده کې نه کوي ورکړي سي او دی ورسته هم په داخل کې به محرمه ګرځیدای شي دا غلطه خبرې دي موږ په دې شارو کې شې دیوینو چې دی به له محرمه په سوداګر کې سوداوي کوي ګرځي په کابل کندهار په مزار په ټول شارو کې ګرځي البته په خارج کې دی شرعي حق ورته یو شی د 2 کیلومتر کې کدی لري تلې دی خو نه خامخا سفر کې باید محرم سره موجود دی نو ان شاء الله خدای ته امید ستاسو د دې کارونه هم خدای برابر کړي او موږ له محترم ملمنو د خدای پښتنه ده چې د پښتون پښتنې په نامه غورځنګ د دې په حق له ځخ پورته کوي دې ته دې په کوم نظر ګوري آیا د دې د وینا د اسلامي امارت اهمیت ورکې او کدی نه کې وس او بل دې په لرو پروتو سیمو کې مرمنو ته څه پیغام لري هغه خو نه ده بیا هم مدرسو ته ځي او مدارس ته نورې جونې هم ځي دینی مدارس ته دې پر مخ باندې خلاص دي ولو که په شارو کې دي که په خارج په صحرا او کې دي دغه د پاره د دې څه پیغام ده مننه.
ډیر زیاته تاسو نه هم مننه ورزو خپل بل اوریدونکو ته چې هغه څه نظر لري. سلامونه وخت مو بخیر. مهرباني بله زمونږ اوریدونکو ول چې خپل نظریات موږ سره شریک کړل. ورزو د نړیوالو مسؤلیتونو په اړه باندې هم غږی په دغه برخه کې ځکه دغه ورځ د دوی لوري د ملګرو ملتونو لوري د وړو نجونو په نوم باندې نومول شوی دا چې بیا دوی په افغانستان کې د وړو نجونو لپاره څه کړی پر دې موضوع بل خپل ملمنو سره بحث د مورکو. هغه لمل د نړیوالو مسؤلیتونو څه دي رښتیا هم دوی په افغانستان کې د کوچنیو نجونو په مقابل کې خپل مسؤلیتونه سرته رسولي دي؟
متاسفانه زما ګیله خو د هغوی نه کېږي. هغوی باید په دې برخه کې جدي یو حساب کتاب دوی سره باید کړی وای، ځکه درې کاله دی څلورم کال دا ډېر اوږد عمر دی. د تعلیم دپاره دا جهان په خپل یونسکو پوهېږي چې یوه برخه یې د تعلیمي برخې ده چې هغه یې پر مخ وړي. په خپله ملل متحد کې ډېر زیات داسې تړونونه شوي دي چې هغه د تعلیم دغه اساسي حق په ټول نړۍ کې هغوی باید په دې برخه کې ډېر زیات نه دی، یوازې چې یونیسف چې د ملل متحد یوه څانګه ده هغه په ټول دنیا کې په دې برخه کې کار کوي، مګر هغوی داسې فشار یې را نه وړ، دغسې یو کار یې ونه کړ، داسې اوازونه چې مونږ پورته کوو دنیا کې نور افغانانو پورته کړ. هغه نړیوال بنسټونه چې د تعلیم پلویان دي او اساسي مسؤلیت لري په دې برخه کې هغوی هم داسې یو ګام پورته نه کړ، داسې یو عمل یې ونه کړ چې دوی دې ته اړ باسي او دوی دې ته راضي کاندي چې د جنکو لپاره د تعلیم په برخه کې باید دوی زیات کار شوی وی، د دوی ملاتړ باید شوی وی، او دوی وکولی شو چې خپل د لیسي برخه چې بیا بالاخره قط شو یو وقفره او بیا هغه نه وروسته پوهنتون ته اجازه ورکړي، هغه یې بالاخره دړې وړې کړه، هغه اجازه یې پرېښوده چې په هغه برخه کې هم دوی دریځ لا پسې سخت شو، هغه یې پرېنهښودل چې پوهنتون ووایي. نو هرې خوانه په دې برخه کې زیات ظلم و تعدی روان شو، عملي شو، خو مونږ غږونه پورته کړو نړۍ کې، هر چا خپل غږ پورته کړ، اسلامي همکاري سازمانونه راغلل، د ملل متحد هغه معاونه آمنه محمد راغله، خو زه نه پوهېږم چې وجه څه وو، ولې ولې او دغه نن چې دغه د کوزی پښتونخوا افغانانو خپل غږ پورته کړ او دوی باندې غږ وکړ چې خواهش یې وکړلې دا د مداخلې په عنوان نه، بلکې دا یوه هیله ده تاسو ته وړاندیز کوو چې جنکۍ مکتبونو ته پرېږدئ. همدغسې د هر چا هغه د زړه له کومې خواهش، هغه کوم وړاندیز چې شوی دی هغه منل شوی نه دی. زه نه پوهېږم چې دا د پردې د شاته داسې کوم مهم هغه دی چې بالاخره دې په رنګارنګ بهانو چې دا د شروع کېږي دا د شروع کېږي، خو دا د څلورم کار شو، دا پنځم کار چې دا شپږم، نو بالاخره د دوی ژوند د دوی راتلونکي خو د میلیونونو میلیونونو جنکیو دغه راتلونکي مستقبل خراب شو، در په در شو، تباه او برباد شو، نو دوی به کله دا کار کوي؟ دغه د دوی د وادو سره خلکو بیخي حساسیت پیدا کړی دی، هغوی بیخي ورته اطمینان کوي، پوهېدل کېږي چې دا وادي هسته بس وادي دي چې نتیجه نه لري، هېڅکله به دا ورځ را نه شي. نو دومره ناهیلي خپرول دومره خلکو ته یو امید یو ښه ډاډ هم، خو ډاډ ورکول هم درته بې فایده ده، چې ډاډ هم ورکړه عملي نه کړه.
ډیره زیاته مننه اغلی امیل. اغلی افغان، که د نجونو ملاتړ وشي په افغانستان کې، هلته په افغانستان کې افغان پیغلې افغان نجونې څومره د دې تمنایي لري چې په بیلابیل برخو کې د دوی وځلیږي؟
یو ځل بیا سلامونه ستاسو بعضې اوریدونکو چې ګډون کړي، غواړم د هغه په هکله یو څه خپل نظر ورکړم چې دا چې د امارات اسلامی ارخونه توضیح کرده
زه فکر نکوم چې موږ دې د سړک جوړولو په هکله یا د پروژو په هکله خبر وکړو. خلک په فقر کې کړیږي، خلک په د سواد، د تعلیم، د تحصیل، خپل د لونو د حق او حقوق په کې کړیږي، اواز یې نه اورېدل کېږي. دوی کار څونه زرق و برق جوړ کړي ځانو ته او په زری موټرانو په دې کې کښینی د افغانستان د خلکو پر رویه باندې تاثیر نسی کولای. زه فکر کوم چې زموږ ملت هم موږ د نړیوالو څخه، د یونسکو څخه او د نړیوال سازمانو څخه د دې څخه انتظار لرو، مګر خپل د خلکو څخه ډیر کم دوی پر ژبه باندې راوړو یا په خبرو باندې راوړو. دا زموږ ستونزه ده. موږ باید حل کړو چې په یوویشتمه پیړۍ کې زه څنګه ځان ته اجازه ورکم چې یو ساعت د مکتب د صنف دروازه وتړم. د صنف دروازه نه تنها د مکتب. زموږ څلور کاله کېږي تحصیلي تعلیمي دروازې د ښځې او د نارینو د پاره چې شروع دی هغه هم نصاب ته کتاسي کتنه ولري ډیر نواقص به په دې کې پیدا کړي. ولې زه توپک د فعلاً ضرورت نه لرم چې د چا پر سټ یې څنګه وکړم وی وام او کفر څنګه وام نصارا څه وام. زه د بې سوادۍ پر سټ باید توپک کښېږدمه، زه دا نابوده کړمه. زه خپل د جامع هغه عقب مانده او عقب ګرا تفکر باید وولم چې زه د نړۍ فقر ته اړیستلی یم او نن زه د تحصیل و د تعلیم فقر لرم، زه د سواد فقر لرم، زه پر د دې باندې توپک را باید راواړوم. دا باید د باندې څخه یوسم. ماته ارزښت نه لري چې زه یونسکو زما سره څه وکړله. زما په ټولنه کې څه روان دي؟ تاسې که دلته دا یو خورکۍ چې د شپږمه فارغه شوې ده، تاسې فکر وکړئ چې دا د مدرسې خبره کوي. ماته زما مکتب تړي، ماته د مدرسې دروازه داسې را خلاصوي چې په هغه کې زوازې ماته توپک را زده کوي، وایي څوک څنګه ووه او د کفر سره څنګه مبارزه وکړه. وبرادره، ته د کفر هر څه ته نن احتیاج یې. ته پله سواد و تعلیم و تحصیل رایج که ارزش ورکه چې وکولای سي په دغه چوکات کې ته خپل ښځه، خپل
نارینه
ته نجات ورکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي. اغلې روفي، بلاخره د حل لاره څنګه ممکن کېدلی سي چې یو حل لاره دې ورته پیدا شي؟ بلاخره په افغانستان کې هغه کوړه جنې دی، هغه پیغله جنې دی، دې ته ورته په مجموع کې ښځې دي، د ښځو حقونو په برخه کې دي، دوی کار وشي او د دوی حقونه دې تامین شي.
لومړی کې باید په افغانستان کې کورنۍ باید په دې پوه شي چې انجونې د مکتب حق لري او باید هغوی ته د مکتب حق ورکولو د تلولو لپاره دوی کار وکړي او هغوی لپاره تلاش وکړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. ځکه په افغانستان کې تر اوسه کورنۍ نه ده منلی چې انجونې کولی شي مکتب ته ولاړ شي. او همدارنګه بیا هر حکومت چې په افغانستان کې واک ته رسیږي باید خپل انجونو او خپل خلکو لپاره کار وکړي چې دوی پرمختګ وکړي. نړۍ کوم ځای ته رسېدلی او زموږ هیواد کوم ځای ته پاتې شوی دی، واقعا دا د تعصب ځای دی. او بل دا چې په نړۍ کې مګر چې موږ نړۍ را کوم غوښتنه نه لرو، مګر هم د نړۍ په قانون کې د CEDAW یا د اعلامیه جهانی له مخې د ښځو لپاره او د نجونو لپاره نه قانونه اول شوی دی چې باید په هر هیواد کې دا پلی شي، او یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې باید دا پلی شي چې د هغوی د تامین د امنیت، د هغوی د تدریس، د هغوی د بیدار د ټولو برخې مسؤلیتونه دی چې په هر هیواد کې باید دا پلی شي. په اساسي ډول باید کورنۍ، زموږ ټولنه او بیا حکومتونه دا باید قانع شي چې هر نجلۍ په افغانستان کې حق لري چې زده کړې وکړي او کار وکړي.
بله، ټولنی مسؤلیت که په لاندو کې راته وي چې ټولنه په دغه برخه کې څومره مسؤلیت لري سره دی چې تاسو په کورنۍ باندې غږ وکړ.
کله چې یو انجلۍ مکتب ته ځي، د کورنۍ د خپل د کور نه تر مکتب پورې په لاره کې دا آیا مسونه تلای شي نشي، آیا ټولنه دې لپاره په لوړ نظر ګوري یا په ټیټه نظر ګوري؟ دا د ټولنې مسؤلیت دی که یو انجلۍ کار ته ځي او یو انجلۍ مکتب ته ځي، هغوی وهڅوي او د همغه ټولنه کې چې یو انجلۍ کار کوي هغې لپاره یو مسؤونه فضا ایجاد کړي، یو مسؤونه فضا ایجادول او د هغې لپاره هڅونې، دا د ټولنې مسؤلیت دی. تاسو نه منئ
وروسي کې له شپږم ټولګي فارغ زده کوونکي سلاسپۍ نه به واورو چې آیا هیله لري چې یو ځل بیا به د ښوونځیو د دروازې په لور دوی روان شي؟
او زه اوس هم هیله لرم چې یو وخت به زموږ په مخ د مکتبونو دروازې خلاصې شي، که څه هم اوس په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په باره کې یا د مکتبونو د خلاصېدو په باره کې کوم څه نه دي ویل شوي، خو زه بیا هم هیله لرم چې یو وخت به زموږ پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې شي او موږ به بیا مکتبونو ته لاړ شي او خپل زده کړو ته به ادامه ورکړو.
همدې هیله. ډېره زیاته مننه، ښه وخت ولرئ. ډېره زیاته مننه درنو میلمنو او لیدونکو چې موږ سره د خپرونې تر پایه پاتې شي. تر بیا چې ستاسو خدمت ته زیږم، په رب مسپارم. ښه وخت.